دا مشال راډیو دا د مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر صاحب درته عبد الله هر کله وایم. په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونی ز خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. په باجوړ کې جرګې ویلې دي چې که انتظامی د امنیت ټینګښت غوښتنه پوره نه کړه نو یو ځل بیا پرلت وهي. په هنګو کې د دوو کلیو اوسیدونکو ترمنځ په نښته کې څوارلس کسان ژوبل شوي دي او چینایي ولسمشر له خپل روسي سیال سره د لیدو پر مهال د اوکراین جګړې په اړه اندېښنې ښودلې دي. بشپړ خبرونه په باجوړ کې جرګې ویلې دي چې د انتظامی پر لیکلې ژمنې سربیره امن نه دی بحال شوی. هغه جرګه پرون په خار کې د پرلت ځنډېدو شلو ورځو له پوره کېدو سره سمه جوړه شوې وه چې پکې له انتظامی څخه د امنیت ټینګښت لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه وشوه. د جرګې ګډونوالو پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د اګست پر شپږویشتمه د احتجاجي پرلت له ځنډېدو راهیسې په باجوړ کې درې حملې شوې دي چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د جرګې غړي او د جمعیت علماء اسلام فی ځایي سیاستوال عمران ماهر وویل چې که د امنیت غوښتنه پوره نه شوه نو بیا پرلت وهي.
اوس پورې زمونږ لا مطالبې لا سر ته نه دي رسېدلې. یوازینۍ غوښتنه زمونږ صرف او صرف امن دی. زمونږ بل څه غوښتنه نشته. ترانسفارمر نه غواړو، ټویل نه غواړو، روډ نه غواړو، سکول نه غواړو، کالج نه غواړو. نو که امن مونږ ته را نه کړی شي نو بیا په دې جرګو کې به د بل یو لوی درنې کال به ورکړی کېږي.
په باجوړ کې د امن لپاره پرلت تیره میاشت د جمعیت علماء اسلام فی د یو سیاستوال پر ګاډي تر بمی برید وروسته پیل شوی و چې څه د پاسه یوه اونۍ پورې روان و او بیا له انتظامی سره تر لیکلې موافقې وروسته د شلو ورځو لپاره وځنډېد. انتظامی د پرونۍ جرګې د ګډونوالو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې په بیا بیا د امنیت ټینګښت لپاره د ټولو هڅو کولو ژمنه کړې او له ولسه یې هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د هنګو ضلع دوو کلیو د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې په شخړه کې د ډزو له کبله لږ تر لږه څوارلس کسان ژوبل شوي دي. انتظامی چارواکو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې نښته په دوابې او کربوغې کې د خلکو ترمنځ پرون شوې ده. د بیان سره سم تیره ورځ د دواړو بانډو خلکو ترمنځ په ډزو کې لږ تر لږه څوارلس کسان ژوبل شول چې پکې دوه ښځې او درې د سکولونو زده کوونکي هم شامل دي. بیان وایي چې د ضلع پولیسو او سیاسي مشرانو په کوششونو اوربند شوی دی او د شخړې د دایمي حل لپاره یو کمیټه جوړه شوې ده چې مشري د هنګو ډیپټي کمشنر یا انتظامی مشر کوي. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د وژل شویو شمیر تر 1500 لوړ شوی دی. د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA تیر ماښام په بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15 په هیواد کې د 22 کسانو مړینې له تاییدېدو سره د جون له نیمایي راهیسې د وژل شویو شمیر 1508 ته رسېدلی دی چې پکې 526 ماشومان دي. NDMA وایي د سږنیو بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول هیواد کې تر 15,01,000 زیات کورونه بشپړ وران شوی دي. بیان زیاتوي چې اوس مهال د سند صوبې په کوټری سیمه کې د منځنۍ درجې سیلاب دی خو په نورو سندونو کې د اوبو مقدار په کمېدو دی. د پاکستان حکومت وایي د بارانونو او سیلابونو له وجې هیواد ته د 1.5 اربع ډالرو تاوان رسېدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له روسیې سره د ګډو ګټو په ټولو برخو کې د همکارۍ او د زیاتولو لپاره له نږدې د کار کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان دولتي راډیو وایي وزیر اعظم شهباز شریف پرون په سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان د سرمشریزي پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. راډیو وایي دواړه مشران د غذایی امنیت یا مسؤلیت، سوداګرۍ او پانګونې، انرژۍ، دفاع او په امنیتي برخو کې پر همکارۍ سلا شول. د راډیو په خبره وزیر اعظم په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د روسیې ولسمشر پوتین د یووالي څرګندونو مننه وکړه. شریف خبرو کې ویل چې سولایز او باثبات افغانستان د دوړو هیوادونو په ګټه ده. د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشیزه نن هم په د ازبکستان په سمرقند کې روانه ده چې پکې د افغانستان پر وضعیت باس د اجنډې برخه ده. افغانستان په هغه سازمان کې د څارونکي حیثیت لري خو د طالبانو د حکومت استازی سرمشیزې ته نه دي وربلل شوي. پاکستان، هند، چین، روسیا، قرغیزستان، تاجکستان، قازقستان او ازبکستان د هغه سازمان غړي دي. چینایي ولسمشر شي جین پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې په اوکراین کې د مسکو جګړې په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. دا شاوخوا اوه میاشتې مخکې د کرملین د حملې تر اعلان وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادونو د مشرانو لومړۍ لیدنه وه چې پرون په ازبکستان کې د شانګهای همکارۍ سازمان سرمشریزې پر مهال وشوه. د ملاقات موخه پر داسې مهال د دواړو هیوادونو د تعلقاتو پیاوړي کول ول چې دواړه له غرب سره له زیاتېدونکو ترنګلتیاو سره مخامخ دي. پر اوکراین د یرغل پر سر د سختو نړیوالو بندیزونو له وجې پوتین له بیجنګ سره د اړیکو د پیاوړي کولو په تکل دی. چین د جګړې له وجې پر مسکو له انتقاد ډډه کړې ده. له مسکو سره د بیجنګ ملاتړ مهم بلل کیږي ځکه چې روسیا د انرژۍ برآمد لپاره بازارونو ته او د اعلی ټکنالوژۍ لرونکو شیانو وارداتو یا درآمد ته اړتیا لري. پوتین پرون شي ته وویل چې روسیا د اوکراین بحران په اړه د چینایي ملګرو متوازن دریځ ته د قطر په سترګه ګورګي. هغه وویل روسیا په دې اړه د چین پر پښتنو او اندېښنو پوهیږي. شي پوتین د خپل نږدې او پخوانی ملګري په توګه یاد کړ او ویل چې هیواد یې تیار دی چې له روسیې سره یو ځای نړۍ د باثباته پرمختیا پر لوري په روانولو کې مخکښ رول ولوبوي. شي جین پینګ په عام محضر کې په خپلو څرګندونو کې د اوکراین ذکر ونه کړ او تر ملاقات وروسته یې په بیان کې هم پر دې موضوع څه نه دي ویل شوي. او وروستی خبر د کرکټ وغه دا چې د انګلینډ د کرکټ ملي لوبډله ولس کال وروسته پاکستان ته تللې او افغانستان د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام لپاره لوبډله اعلان کړې ده. رسنۍ وایي چې د انګلینډ د کرکټ ملي لوبډله پرون کراچۍ ته ورسېد. د هغه هیواد ملي لوبډله په وروستي ځل په 2015 زیږیز کال کې پاکستان ته تللې وه. ټاکل شوې وه چې انګلستاني لوبډله تیر کال پاکستان ته تللې وای خو د امنیتي لاملونو له کبله یې سفر لغوه کړ. دواړه لوبډلې د سپتمبر له شلمې څخه په کراچۍ او لاهور کې د کرکټ و شل اوریزه سیالۍ کوي چې د اکتوبر تر دویمې به روانې وي. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ په استرالیا کې د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل چې محمد نبی به د لوبډلې مشر وي او نجیب الله زدران به یې مرستیال وي. له دې پرته په لوبډله کې رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی دی او حضرت الله ځاځی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل الحق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم ساپای نور غړي دي. د کرکټ نړیواله شورا وایي د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر پر 14 پیلېږي چې د نومبر تر 14 به روانې وي. افغانستان خپل لومړی سیالي د اکتوبر پر 22 له انګلینډ او پاکستان یې د اکتوبر پر 23 له هند سره کوي. د خبرونو پای دا مشال رادیو د ازموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه ښکته کولی شئ. او اوسه مرزو لومړی رپورټ ته. په باجوړ کې د خلکو جرګې یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی دی چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. د جرګې ګډونوالو پرون په ښار کې غونډه وکړه او پکې وویل چې انتظامی ورسره شل ورځې مخکې د امنیت ټینګښت لیکلې ژمنه کړې وه خو لا یې نه ده پوره کړې. دوی مشال راډیو ته ویل چې که په سیمه کې د نامنیو مخنیوی ونه شي نو خپل پرلت بیا پیلوي. انتظامی لا د پرونۍ جرګې په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی و چې په ضلعه کې به هرومرو امنیت ټینګوي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د باجوړ جرګې په حکومت د امنیت تر اوسه ټینګار کړی. جرګه د ستمبر په 15 په ښار باجوړ کې ناسته وه او د اګست په 16 د حکومت سره د مذاکراتو په دوران د شوې لوزنامې جاج واخست. د اګست په 16 جرګې د 8 ورځو د پرلت نه وروسته د باجوړ انتظامی سره په 200 نقطو او یا غوښتنو یو کاغذ لیکلی و چې ګنې دغه غوښتنې به یې منل کیږي. دغه غوښتنو کې تر ټولو اول د امن د راوستو، ورپسې د هدفي وژنو د مخنیوي او بیا د وسلوالو لخوا د پیسو دپاره د ټیلیفونونو د مخنیوي او نورې هم شامل وي. د عوامي نیشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري او د جرګې غړی نثار باز مشاد رډیو ته د ستمبر په 15 ماښام وایي ولسي جرګې په حکومت غږ کړی د دوی غوښتنې باید ومنل شي.
کوم د یو درې بعدې پیښې شوې دي. لاولنې پیښه چې کوم دی په سیکیورټي فورسز باندې چې کوم دی بم بلاسټ وشلو، دوه زمونږ سیکیورټي فورسز اهلکار پکې شهیدان شولو، هم پښتانه د وطن بچیانو. د هغې نه علاوه دلته چې کوم دی په یو پمپ باندې بیا د شپې اټیکس وشولو او راکټ پې فایر تلل. داسې معمون دی کې یو کلی دی په کور باندې چې کوم دی حمله وشوله. البته ټارګیټډ واقعا یا ټارګیټ کلینګ واقعا پکې نه ده راغلې، خو بیا هم چې کومه دی د ولس په زړه کې یې خوف شته دی چې هغه مطلب دلته هغه شان هم نامان لاندې راغلی.
باجوړ کې د امن دپاره ولسی پرلت د اګست په 12مه د هغه پیښې وروسته شروع شو. کومه کې چې د اګست په 15مه د ښار تحصیل باجوړ بلدیا چیرمن سید بادشاه ګاډی په نښه شو، خو نوموړی سره د ملګرو دغه چاودنه کې محفوظ پاتې شوی. د پرلتیانو د حکومت ترمنځ لیک شوې معاهده دوه پاڼې وه. دغې باندې د پرلتیانو لخوا د 28 تنانو دستخطونه ولې د حکومت لخوا ورباندې د ډیپټي کمشنر باجوړ او د ضلع پولیس افسر باجوړ دستخطونه وو. دغه لوازنامه کې د کمیټې لخوا د دوی دولس غوښتنې شاملې وې او مخې ته یې د حکومت لخوا ځوابونه هم شامل وو. غوښتنو کې امنیت ته باوري کړی شي سوال هم شته، نو ځواب کې لیکلي وو: د عین پاکستان په مطابق ریاستي ادارې لکه پولیس، ضلع انتظامیه او د باجوړ د ملیشي ځواکونه د امن ضمانت ورکوي. یو بل غوښتنه هم ځواب سوې وه چې ورک او یا بې درکه کړی شوي ترانو سره به د قانون په مطابق چلند کېږي او د باجوړ انتظامیه به څارنه کوي. د یوې بلې غوښتنې په ځواب کې لیکلي وو چې راتلونکي کې که څوک هم ونیول شي څلېرشتو ساعتونو کې به عدالت ته وړاندې کړی شي. د دغه جرګې یو بل غړي او د جمعیت علما اسلام فی باجوړ یو مشر عمران ماهر د ستمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل که حکومت غوښتنې ونه منلې دوی به 15 ورځو کې یو بله جرګه راغواړي او هغې کې به د پرلت د دوباره شروع کولو لپاره منصوبه جوړولی شي.
اوس پورې زموږ لا مطالبې لا سر ته نه دي رسېدلې. یوازینۍ غوښتنه زموږ صرف او صرف امن دی، زموږ بل څه غوښتنه نشته. ترانسفارمر نه غواړو، ټویل نه غواړو، روډ نه غواړو، سکول نه غواړو، کالج نه غواړو. چې زموږ سر ته خیر یو موږ ته امن وي، نو که امن موږ ته رانه کړی شي نو بیا په دې جرګو کې به د بل یو لوی درنې کال به ورکړی کېږي. هغه درنه به یوازې د باجوړ نه د ټولو قبایلي اضلاعو به په پېښور اسلام آباد کې به ورکولی کېږي.
د باجوړ انتظامیې د ستمبر په 15مه شوي دغه جرګې غوښتنو ته خو څه ځواب نه دی ویلی. مشال ریډیو هم کوشش وکړ چې د انتظامی او د پولیس سره خبرې وکړي، خو تر نه وخته پورې څه ځواب نشو ملو. البته 10 ورځې وړاندې د جرګې دوه غوښتنو په ځواب کې ویلو دوی ژمن دي چې د خلکو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او که یو چاته د بطي او یا پیسو لپاره ټلیفون وشي خلک باید دغه معلومات د پولیسو سره شریک کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلاونو له وجې د وژل شویو شمیر تر 1500 لوړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د اوښتو تاوانونو معلومولو لپاره سروې پیل کړې ده. د اعلی وزیر دفتر د سپتمبر پر 14مه په یو بیان کې وویل چې د ټولو معلوماتو تر غونډولو وروسته به په شفافه توګه اغېزمنو خلکو ته تاوانونه ورکړي. د خیبر پښتونخوا د بیله مومندان میچنۍ سیمې اوسیدونکي وایي د اګست په پای کې سیلابونو ورته لوی زیانونه واړول. د پاکستان حکومت وایي د جون له نیمایي راهیسې په بارانونو او سیلابونو کې د 1.5 ارب ډالرو زیانونه اوښتي دي. د شانواز ترکزی رپورټ.
د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب ځپلو د معلوماتو سروې پیل کړي. د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د ستمبر په 14مه شوې غونډه کې ویل شوي د سروې په دوران به د تاواني شوي خلکو مکمل معلومات غونډېږي. د حکومت لخوا په جاري شوي هینډ اوټ او یا خبر کې راغلي د معلوماتو وروسته به متاثرینو ته په شفاف ډول د تاوانونو پیسې ورکولی شي. د کابل د سیند په غاړه د بیله مهمندان میچنۍ اوسیدونکي 6 کلن تاجلي مشال ریډیو ته وایي د اګست په 28مه نیمایي کور ړنګ شوی و. وسی حکومتي امداد ته انتظار دی.
بوټي عمران وړي یو جرب به از مکه موړي یغه من تقریبا 15 شپګل کرپو بوټي مو یو دو بو جنریټر مې پټو ته به مل گاوا غم بو کې پروت دی وړي خو نه دی خو دسي وبدي چې رئیسټې نشي. جوار مې کړی و هغه جوار عموم سیلاب والی دي خو دسي سیلاب تقریبا چې د شپې ته وویو کالو کې نه دی راغلی موږ نه دی لیدلې دا وس چې کم راغلی.
څه کار کوي
زمیداری او دغه دغه مې مړ او جون دی مال ساتنه سروي.
د اگست په میاشت پاکستان کې د سیلابونو د وجې تر ټولو زیات بلوچستان، ورپسې سند او بیا پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبې متاثره شوي. نړیواله مرستندوی ادارې ریلیف ویب د ستمبر په 1 په خپل ویب پاڼه لیکلي سیلابونو 2015 خلک وژلي.
شاوخوا څوار لس لکه کورونه وران کړي. دوی زیاتوي درې دېرش لکه خلک د سیلابونو نه متاثره شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د ورانو کورونو معلومات به د سروې د پوره کېدو وروسته معلومه شي. د حکومت لخوا د سروې په دغه خبر کې دوی نه دي ویلي چې ګنې د یو متاثره شوي تن سره به څومره مرسته کېږي. د ستمبر په 14مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بلوچستان ته ورغلی و چې د سیلاب ځپلو سره وویني. نوموړي په دغه دوره کې د سیلاب ځپلو د بجلی بلون هم معاف کړي. د جیو ټی وی په ویبپاڼه د ستمبر په 14مه لیکلی شوي وزیر اعظم د دوو میاشتو د بلونو معاف کولو اعلان کړی. ویلي دي په ټول ملک کې به د 300 پورې بجلی یونټ استعمالونکو نه فیول پرایس ایډجسټمنټ خرڅ هم ناخستل کېږي. فیول پرایس ایډجسټمنټ معنی هغه بجلی چې کومه بجلی په پیټرولو او یا سکرو جوړیږي، نو د دغه شیانو خرڅونه به حکومت برداشت کوي. د شوقدر یو اوسیدونکي خیال محمد مشاد رړي ته د ستمبر په 15مه وویل د اګست په اخیري ورځو کې کور ته سیلابي اوبه ورننوتلې. دوی کډه وکړه او تر هغې وروسته د کوره بهر دي. خیال محمد زیاته کړه د بجلی د بچت لپاره په اوله ورځ میټر بند کړي، خو ځینې خپل نور مشکلات داسې بیان کړل. د ستمبر په 9مه د اقوام متحده جنرال سیکرټری انټونیو ګوټرس هم د ټویټر د لارې ویلي د پاکستانیانو سره د سیلابونو پس د همدردۍ لپاره ورغلی. نوموړي په نړیوالو هم غږ کړی چې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره دې مرستې وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 19:00 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 1:00 بجا،
تان دیهلی
په 2:00 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3:00 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کار موده په نومبر کې پای ته رسی، په هغه هیواد کې سیاستوالانو په وروستیو کې د دندې غځولو یا نه غځولو په اړه بیانونه ورکړي دي. هغو بیانونو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې په دویم ځل د جنرال باجوه د کار د مودې د غځولو خبره ولې کیږي، او دا راز که یې دنده غځیږي نو څه اثرات به ولري. ملیحه میرزاده د دې پوښتنو ځواب راکوي.
د مسلم لیگ نون رستیاله مشره مریم نواز وای د پوز د مشر غار مودې غزولو په خبره کې ښکیله نه ده او پر خپل پخوانی اصول ولاړه ده. دا خبره نو موړې د سپتمبر په 15مه په اسلام آباد کې لرسنو سره په خبرو کې د هغه پښتنې په جواب کې وکړه چې مخکې یو ځل ویلو چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کار مودې غزولو په ګناه کې نه ده شامله، نو که اوس یې حکومت دا ګناه کوي نو دا به مخالفت کوي که څنګه. نو موړې په جواب کې ویل
قبل از وقت میں سپیکولیشن پہ اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گی.
تر وقت مخکی پدیان گرنا جواب ورکول نہ خواړم. کم تن چې کستان دا تنازه چړل دا د هغروم فتنه خان دی، د هغه کار هم فتنه جوړول دی. هغه دی پخپل یو بیان ولاړ خپات شي چې کوم وخت حکومت وو د دوی دریز یو و، نو هغه وخت خو باد سپه سالار تعریفونه مونږ رز او شپه اوریدل. بیا یو وخت تاسې هم راغی چې کله له حکومت لری کل شو نو ورته میر جعفر او میر صادق او بدر دول سمدستی دا خبره کوي دا دی اول یو درس خپل کړی نو زبا ور باندې خبره وکړ شم. هو زه پر خپل اصول ولاړ یم.
مریم نواز دا خبره ترغی روسته کړی چې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 12مه د دنیا نیوز ټلویزیون په یو پروګرام کې د خبریال کامران خان سره په مرکه کې اشاره ورکړه چې دا پوز د مشر کاری مدته او غزول شي.
گور کامران ما په دې اړه په تفصیل کې سوچ نه دی کړی. وکیل سوای په عین باندې په ماهرین سوای زنه يم خبر، خو زه یوازې دا وایم چې هواد د غیر عادي حالاتو سره مخامخ دي. په هواد کې چې کوم حالات دي په 13 د سیلابونو لوجي موږ باید فکر وکړو چې څنګه دا هواد له دې دلدله وباسو.
خو تر دې بیان سور زوروسته عمران خان په بنیګالا کې خبريالانو ته وویل چې د پوز د مشر د کاري مودې د غزیدو خبره مقصد نه و، د یوازې د غختل چې د انتخاباتو وروسته نوې حکومت ته د پوز نوې مشر وټاکي. دا جنرل قمر جاوید باجوه د کار موده د نومبر په اخیره کې ختمي کی، او دا د حکومت کار دی چې دا هیواد د پوز نوې مشر وټاکي. د پاکستان د آئین له مخه وزیر اعظم او ولسمشر د پوز مشر کاری موده غزول شي، خو په هغو حالاتو کې چې کله ضرورت ورپېښ وي. د کامران خان سره تر خبرو مخکې عمران خان د سپتمبر په څلورمه په فیصل آباد کې ولسی غونډې ته په وینا کې تور پورې کړو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری د خپل غلا او پټولو لپاره د خپل خوښې د پوز نوې مشر ټاکل غواړي. تر هغې یو ورځ وروسته د سپتمبر په 15مه د پاکستان پوز د عمران خان پر هغه بیان سخته حیرانتیا وښودله. د پوز د عامه اړیکو دفتر آیس پی آر په بیان کې وویل چې آئین د پوز د مشر ټاکلو طریقه واضح کړي او دا چې پوز د آئین د سرلوړی هوډ تکراروي. د پوز د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په یو بیان کې ویلي چې د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوه به په خپل وخت ریټایر کیږي او د خپل کار موده غځول نه غواړي. په کراچۍ کې د ایکسپریس ټریبیون ایډیټر او شنونکي نوید حسین د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان په تاریخ کې همیشه د پوز مشر ګمارل یا د کاري مودې غځولو ته ډېر اهمیت ورکول کیږي چې داسې نه ده پکار. دغه په خبره ټولو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د طاقت اصلي سرچینه پوز دی، نو ځکه سیاستوالان دغه ادارې ته د نږدې کېدو لپاره بیانونه ورکوي.
زما دا خیال دی چې دا یو ډی اسکلیشن عمران خان ته په مشوره چا ورکړي چې ډی اسکلیټ کړي او دا خبره کول هغه زما خیال دی هغه په یو غشي باندې دوه ښکاره کول غوښتل چې یو چې هغه دا خبره وکړه چې نوی حکومت دی د آرمی چیف انتخاب وکړي او چې دې حکومت سره دا اختیار دا اخلاقی جواز نشته چې هغه نوی آرمی چیف اپوینټ کړي. نو هغه کې یو خوا ته خو هغه چې د فوج سره ډی اسکلیشن وکړ چې هغه د جنرل باجوا انلیمیټیډ ایکسټینشن پروپوزل چې دی هغه فلوټ کړ او ایٹ دی سیم ټایم هغه دا موقعه چې بای دا چې کوم داغه سیاسي مخالفین دي چې هغه حکومت کې دی وخت کې چې هغه سره دا اخلاقی جواز نشته چې هغه دې نوې آرمی چیف اپوینټ کړي.
خو د شنون کې نوید حسین په خبره باجوا او نه هم حکومت به د پوز مشرکاري مودې غزولو خبره ومني. عمران خان د روان کال په اپریل میاشت کې د عدم اعتماد لاله لواک څخه تر لری کې دوه وروسته ولسی غونډو ته دوام ورکړي او پر مهال یې پر ریاستي ادارو وخت په وخت تورونه پوري کړي دي. د پاکستان په تاریخ د پوز د شپږو مشرانو د کار موده غزول شوې ده. پای کې جنرال ایوب خان، جنرال یحیا، جنرال ضیاء الحق، جنرال پرویز مشرف، جنرال اشفاق پرویز کیانی او جنرال قمر جاوید باجوا شامل دي. جنرال باجوا په 2018 کال کې د پوز د مشر په دنده ګمارل شو او له قانون سره سم کاري موده په 2019 کال کې پای ته ورسیده، خو عمران خان په 2019 کال کې د پوز د مشر کاري موده تر 3 کلونو پورې وغځوله.
اوریدونکو، په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف دوه غړو د ګوند له مشرتابه سره د اختلافاتو څرګندونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په اپریل کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په قومي اسمبلی کې د ملګرو ګوندونو ملاتړ بایلود او د وزیر اعظم له دندې ګوښه شو. پوښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د دوو سیاستوالانو له ملاتړه بې برخې کېدل څه معنی او اغېز لرلی شي؟ ځینې شنونکي وایي له پوځ سره د تعلقاتو تر خرابېدو وروسته د عمران خان د ګوند غړي ورڅخه لارې بیلوي، خو یو شمېر نور شنونکي وایي د خان بیانیه خورا پیاوړې ده او ګوند یې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې غوڅ اکثریت لري، نو ځکه یې حکومت ته خطر نشته. منور شاه موضوع څېړلې.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او پخوانی وزیر سلطان محمد خان د خپل ګوند سره مخالفت څرګند کړي او په چارسدا کې د قومي اسمبلی د چوکۍ لپاره په ضمني انتخاباتو کې د ګوند د مشر عمران خان د مخالف امیدوار ملاتړ اعلان کړی دی. داراز د دې صوبې په اسمبلی کې د تحریک انصاف یو بل غړي فهیم خان هم د ګوند مخالفت اعلان کړی دی. دې ته په کتو خبریال شمیم شاهد وایي څه ډول چې ګڼ سیاسي لیډران بغیر له کومې نظریې د تحریک انصاف سره ملګري شوي وو، هماغسې بترې ځي. نوموړي د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل
چې د تحریک انصاف داسې یو نظریاتي پارټي نه ده، هغه بس په جذباتي نارو باندې او مشتمل خلق چې کوم دین غره جمع شوی دی، عمران خان د ځان له چاپیره کړی دی او د پلویانو د شدي چې د یو مطلب چې د عمران خان کا بل د دې په سفرو کې اختلافات شته، دو باندې اختلافات دي، په وزارتونو باندې اختلافات دي.
دا را د سیاسي چارو شنون کې قریش خټک وای کله عمران خان او پوز ترمنځ په تعلقاتو کې کړکېچ دوام ولري، نو امکان شته چې نور سیاسي لیډران هم له تحریک انصاف نه لاړ شي. قریش خټک د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې زیاتره سیاسي لیډران د هوا رخ ته ګوري او د خپل مستقبل په حق له فیصله کوي.
د عمران خان سی اسی بوټی چې کومو داسي فوج په خپل ګملې کې کړل او ورته سره چول شروع کړنو دی ودا وکړل په 2014 کې په خیبر پختونخوا کې او بیا هم د غیپ بنیاد باندې په 2013 کې چې دی ډېر په ښکارا د غوی په حمایت او سپورټ باندې چې دی ټولې پارټیانې ماتې کړې او خلک چې دی په دې پارټۍ کې شامل شو. نو اوس چې کله دا خبره ښکارا شوه چې د دی او د غیپ په منځ کې چې دی هغه تعلقات نه دي پاتې نو هغه خلک کوم چې د غیپ اشارو
خو پوز په انتخاباتو کې د عمران خان او تحریک انصاف د سیاسي مرستې تورونه وخت په وخت رد کړی دي. دا راز خبریال لحاظ علی بیا وایي چې په خلکو کې د نورو سیاسي ګوندونو د سیاسي نظریو په نسبت د تحریک انصاف او په خاص توګه د عمران خان سیاسي بیانیه ډېره خوښول کېږي. لحاظ علی د ستمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل
د پاکستان تحریک انصاف د ملکی کچ نه علاوه دې وخت په خیبر پختونخوا کې مقبول ترین جماعت دی او دا غي اندازه مونږه د 19 دسمبر او د 1 مارچ د بلدیتي انتخاباتو دا غي نورس چې کوم ځینې شوې دي دا غي نه لګولې شو. که دوی امتیاګان د فهیم او د سلطان محمد په شکل کې لا هم شي د دې نه نو داسې نور هم بلای ام پی این ډي چې کېدی شي پاکستان تحریک انصاف هغوی ته ټکټ هم ورنه کړي نو دغه امتیاګان ته چې پښتو لوی چاړه ورته په اوبو کې ښکاري نو هغوی د ځان نه د مخکې نه کوششونه کوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ټول 115 غړي دي چې پکې 4 نبی د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري.
تیر کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پاکستان ته د افغانانو ورتګ زیات شوی دی خو د ویزو اخیستل ګران شوی دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر محسن دوړ وایي نږدې هر ورځ ورته د ویزو اخیستو پر وخت د درغلۍ او شکایتونو ورسیږي او دی هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره دا مسأله شریکه کړي. بشیر ګواخ له دوړ سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلي چې د پاکستان ویزو په اخیستو په برخه کې ورته کوم ډول شکایتونه رسیدلی دي.
ډورن په کرخه د تګ راتګ په خوا بدل ته دونه مثلا نو خلک په آزاد تګ راتګ به کم قبایل چې پراته دي د کرخه په دوه غاړو تعقیب هم خکولاو تګ راتګ کولو نو یو خو اوس هغې ته هم ښه ټیک ټاک مسله جوړه شوې ده. بیا د افغانستان اوس چې بیا دلته څوک د ویزو باندې راځي هغه بیا د دینم هم غټه مسله جوړه شوې ده. د دې دواړو کارونو نه یو ډېر غټ کاروبار جوړ شوی دی که هغه د ویزو لګول دي او په دې کې د سیکیورټي په نوم باندې ځکه چې اوس که څوک په بارډر باندې په ټوکن اوړي نو هغې دپاره هم شرط دا یخې دی چې بای هغه سړی به درخواست کوي او هغه درخواست په بیا پهلا سیکیورټی کلیرنس کیږي او مو سیکیورټی کلیرنس هم هغه متعلقه سیکیورټی ادارې کوي. نو هغه چې کم په روټین باندې خلک درخواست جمع کړي هغه بیا هغې اړو سره جواب نه راځي د هغې اړو سیکیورټی کلیرنس نه کیږي. خو ولې بل طرف ته بیا د پیسو عمل دخل دونه زیات دی چې هغه هلته لوکل چې کوم په بارډر باندې چې کوم چارواکو د سیویل انتظامیه په ترو د چا سره د درخواستونو جمع کیږي هغې سره پهلا نه د دې چې کوم سیکیورټی کلیرنس د کوم سودا وشي هغې تیار پروت وي نو بس خالی پکې هغه سړی نوم او لیکل مکلو کی نو هغه په هغه طریقه باندې تګ راتګ وکړي. دغه شانتې د ویزو مثلا هم دا ویزو کې اوس سیکیورټی کلیرنس دی اچولی دی.
نو داوړ صاحب محسن داوړ صاحب تاسو چې دا شکایتونه اورېدل دي او تاسو دا شکایتونه در رسیږي هم نو د حل لپاره تاسو څه کوئ؟ لکه اوس خو تاسو د کمیټې مشري لرئ د بهرنیو چارو د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشري تاسو سره ده نو تاسو څه کوئ؟ عملي څه کارونه تاسو کوئ؟
مونږ مخ اوس د خارجه امور کمیټې چارج سنبال کړی دی. مونږ تم په ورځې درجنونو په حساب سره خلک رابطه کوي او هغې د ویزو مشکل دی او ما په دې باندې د وزیر اعظم چې کوم مشیر دی د افغانستان لپاره صادق خان هغه سره په دې باندې خبره کړې وه. خو زه پر روانو ورځو کې به د خپل خارجه کمیټې په دې باندې میټینګ هم راغواړم بلکې په دې 19 باندې مونږ د انساني حقوق چې کومه کمیټي ده د هیومن رائټس کوم د کمیټې عملي کمیټې د پغې کې په اجنډا باندې د خبر یې هم دی چې دلته د افغانان چې کوم دلته راغلي دي اغي سره چې د یونیسیار او د نورو ملکونو کم زیاتې شروع دي او بیا دلته اغي د الته نه دلته پراتک کې چې کوم مشکلات دي د ویزو مشکل شو یا د نورو کوم مشکل شو کنه نو پاره باندې پاره کمیټه کې پاره میټینګ کې مونږ د یونیسیار ولا مر غوښتي دي د خارجه وزارت ولا مر غوښتي دي سفران ولا مر پکې راغوښتي دي او دا چې کوم دلته تل خلک راغلی دي دلته اسلام آباد کې مزه په ځای غي احتجاج هم کوي ناسم دي نو هغه نمائندگان هم پکې راغوښتي دي نو بیا ګورو په دې 19 تاریخ باندې بیا تفصیلا مونږ په دې ټوله کې سبا باندې بحث کوو نو بیا ګورو چې څه نتیجه تر اوباسو او سن حل د دې خبر راوځي.
د پاکستان ویزو په ترلاسه کولو کې مو د افغانانو مشکلاتو په اړه د قومي اسمبلی لغړی محسن دوړ سره د بشیر ګواخ مرکه اوریده. اوریدونکو دا د پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې ځنې مهم خبرونه او تر هغه وروسته ونیزه خبرونه در خبرو. لومړی خبر دا دی چې په باجوړ کې د خلکو جرګې ویلې دي چې د انتظامی پر لیکلې ژمنې سربېره امن نه دی بحال شوی. هغه جرګه پرون په خار کې د پرلت ځنډېدو 10 ورځو له پوره کېدو سره سمه جوړه شوې وه چې په کې له انتظامی څخه د امنیت ټینګښت لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه وشوه. د جرګې ګډونوالو پرون ماښام مشال راډیو ته ویل چې د اګست پر 26 د احتجاجي پرلت له ځنډېدو راهیسې په باجوړ کې 3 حملې شوې دي چې په کې د امنیتي سرتیرو په ګډون خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. انتظامی د پرونی جرګې د ګډونوالو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا د امنیت ټینګښت لپاره د ټولو هڅو کولو ژمنه کړې او لولسه یې هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د وژل شویو شمیر تر 1500 لوړ شوی دی. د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA تیر ماښام په بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15 په هیواد کې د 22 کسانو مړینې له تاییدېدو سره د جون له نیمایي راهیسې د وژل شویو شمیر 1500 ته رسېدلی دی چې پکې 1546 ماشومان دي. بیان زیاتوي چې اوسمهال د سند صوبې په کوټری سیمه کې د منځنۍ درجې سیلاب دی، خو په نورو سیندونو کې د اوبو مقدار په کمېدو دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له روسیې سره د دواړو هیوادونو د ګټو په ټولو برخو کې د همکارۍ زیاتولو لپاره له نږدې د کار کولو ژمنه کړې ده. د پاکستان دولتي راډیو وایي وزیر اعظم شهباز شریف پرون په سمرقند کې د شانګای همکارۍ سازمان د سرمشریزې پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. راډیو وایي دواړه مشران د غذایی امنیت یا مسؤلیت، سوداګرۍ او پانګونې، انرژي، دفاع او په امنیتي برخو کې پر همکارۍ سلا شول. چینایي ولسمشر شي جین پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې په اوکراین کې د مسکو جګړې په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. دا شاوخوا 2 میاشتې مخکې د کرملن د حملې تر اعلان وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادونو د مشرانو لومړی لیدنه وه چې پرون په ازبکستان کې د شانګای همکارۍ سازمان سرمشریزې پر مهال وشوه. د ملاقات موخه پر داسې مهال د دواړو هیوادونو د تعلقاتو پیاوړي کول ول چې دواړه له غرب سره له زیاتېدونکو ترنګلتیاو سره مخامخ دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوسم وخت شوی د ونیز خبرونه مشال راډیو مجلې چې پکې دا ځل مو له لیکوال او شاعر نازیه دورانی سره خبرې کړې دي. نوموړي د 400 د په اردو او پښتو ژبه شاعري کوي او د نثر څو کتابونه هم چاپ شوي دي. اوس په حال پراول پینډې کې اوسي او د میرمنو د حقونو د پالنې د ځینو ټولنو لپاره هم کار کوي. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو زه نجیب عامر یم. د مشال رادیوی مجله د په دې مجله کې خو تاسو وخت په وخت پښتنو خزینه او نارینه شاعرانو سره زمونږ خبرې ترې اوري او دا غوی شاعری هم تاسو اوري. نو نن را سره په خبرونه کې تکړه پښتانه شاعره نازیه دورانی ملمانه ده. نازیه دورانی تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ستړی مشه، په خیر راغلی.
سلامونه احترامات محترم نجیب صاحب او اوریدونکو ټولو ته ډیر مینه او احترامات.
کور مو ودان. نازیه دورانی څنګه یې؟ تاسو صحت مو ښه دی؟ هر څه سم دی؟ له خیره
الله کرم دی جی، الله فضل دی. تاسو ټول لوی خیر غواړم.
صحیح. په پاکستان کې ادبی سرگرمۍ څنګه دی؟
ماشاء اللہ ادب کو ہر وقت خیر آزاد ہے. پختو ادب جی بس خوچے خپل خوچے دینو بدے روزو کے پکوری ما او سبا تا ہم زمون دل تک یہ پروگرام دے اگے کے ناس تا پکار دا زما ضروری انشاءاللہ کوشش کوم چے ورزم با باقی خیبر پختونخوا کے خپل حل زلی ادبی خپ زور شور سر دی خو موسم اگے کے سدا رکاوٹ کار نشی خو نس اللہ فضل
نازیہ دورانی زمون اوریدون کو ته د ځان پاړه لګ معلومات ورکې تاسو د کوم زیاستې او سمره مزدکړې کړې دی ژوند مو چرته کړې ونن سبا چرته وسېګې
ز مم زمان دغه نازیہ دورانی دی او شاعری کوم بچپن نه د اردو پښتو او اوسنۍ ټول زما چې دینو نظر یا زما توجه خیال ټول پختو خپل مورانه جب ته او کله می چې دی پیدائش می 400 ها په ډیر انټرویوز کې چې دی نو زما هر وخت دا زویم کنه خپل په جنگلو چې قائم نو بیا د مور غي چې شفت هم وشو مشران زمونږ په خبر تا وکړه بیا هو شتو لالتا کی زمونگا او مطلب چې داغه تعلیمی حال زلی وی کنور د جن تربیت تعلیم هر یو شی په خبر کې بیا شو او داغه نو پس چې نو سو کال شو د پندې کې یوان کوم
صحیح او تاسو زده کړی په ادبیاتو کې لټریچر کې کړی کدا د شوق لمخه ادبیاتو طرف ته راغلی یاست
اصل کے بس دا خدا داد یو صلاحیت تو اللہ طرف نہ باقی چھ دنو اس چھ دنو ظاہر دا وابستہ ہے مادی شی سارا کنا لٹریچر سارا چونکہ جن حصہ دا زمانے رہے ہیں او باقی دا سے پا دا غط تو گا تعلیمی تو گا باندے دے سارا خیر زمان سے دا غانا دے چونکہ اللہ دا طرف نہ دا یو ہنر دے را سارا
صحیح نو بس دا اللہ له طرف چې ور کړی نو هغه خو یو پیرزونه یا تاسو باندې خدای پاک د شاعری پیرزونه کړی دا نو شاعری مو اول په اردو کې شروع کړی و او که په پښتو کې
جی شاعری خو کثرت شاعری دا خو مطلب افسانم دا مضمون نگاری تکل شو نو دغه سیزونه هم زه نثر چې دی نو هغه سره هم زه دغه تعلق ساتم باقاعدہ تمام زما په لیک ډیر اهم سره او بلتا سو کم تا پوسو
ما وی چې شروع مو د اردو نه کړي وکړه د پښتو نه ځکه تاسو ماته مخ کې ویلې چې په اردو کې هم تاسو شاعری کړي دا په پښتو کې
او جی اغا دا سکار او چې ابتدایي کوم ماحول ماته ملو شو غنا نو اغا اردو جب هغه کې چې ونه اما ته رام خو زما په چار پیر چل کې ما سره چسم مواسطه او اردو ماحول ما ته کنه نو زه ظاهر ده چې کم شی په زیات کثرت سره دنا په چار پیر چل کې وی نو داغه زیر اثر به هم داغه سي زیر اثر به نه دغه شانته مورانه جب کې ما هغه وخت سنو کړی د اردو دو کتابونه زما په شاعرۍ کې ورومبي چې دین و غراغ ل اعتبار کا لهزه او بیا گمگشته چاہت دا دو زما د اردو شاعری دا د ډېر کمره هغه نه پس بیا په پرسر سره زما سلور نو کتابونه د پښتو په پښتو کې الحمدلله ما په کافی کار وکړ او هغه سلور مجموعه زما چاپ شوی او اوس بلا اوما مجموعه دا مطلب شپږ کتابونه زما راغلي دي مجموعه او اوما مجموعه دا زما دا هغه منظوم ترجمه دي دا هغه کلام انتخاب زما چې کومه په پښتو کې لیک کړی دي دا هغه په اردو کې منظوم ترجمه دي چې زیاتې پکې ما خپل کړی دي او سپکې راته پروفیسران صاحبان کړی دي
صحیح جی اردو دان استاسو شاعری تسنگ او کتل استاسو شاعری قبول شولا کوم کوم زین تو رسیدا یوی پختنی د پاره گرانا و کنه و چې په اردو کې شاعری او کې عموما خو خلک چې خبرم کوي وی چې پختانه خو اردو نشي ویل دین په مذکر او مؤنث کې یا په مفرد او جمع کې غلطي کوي شاعری کول د خلانو را گرانه شي
نجیب صاحب اصل کې مون سره پختنو سره بدقسمتی دا ما خو مام کول زما سرنو هم دا سه سو د خپل وخت چاغوی هم په اردو دانو کې اصل افزای نه کیلا مطلب دای چې کو نو وی لیکوال راشي نو سن زړه ر رام خوې قدغن ډیر زیات قانون ډیر سخت و راته زبدو ما چې بس چې کوم وغوی دومره زړه غټ نو او چې کله زه پښتو ته راوړې د ما په عملی توګه دا وګوره کنه چې اردو زما اوسم چې دا زما اوسم یو اردو مجموعه چې ده نو هغه پرته د هغې کې مې لږ کار دی که په مجموعي توګه زه خپل لیک او کتابونه د هر سره ټول کوم نو نجیب صاحب زما اووه کتابونه چې دي چاپ نا چاپ نه دا هغه موجوده دي ما سره چې هغه څه چاپ نه دي او دا څه چاپ شو کنه نو په هغې کې دا ستاسو د دې خبرې جواب چې تاسو وګورئ چې زما د مورنۍ ژبې ماحول ما ته دومره وسعت راکړو په ذهني سطح ماحولیاتی سطح چې تا کو غوړې چې په تسلسل کې ما سو کتاب په سو اسناف کې لیکل کنا
صحیح
یعنی د شاعرې په سو نو دا وجه سو چې زما د مورنۍ ژبې چې مون سره کم ارد گرد کم د دې ماحول جوړ دی مطلب اغا پالش کېدو والا دی آی کې پالش کېدې شي منسبت اردو کې مون سره دا مسئله راځي چې بس
دغه وی کنه ماته خو سوې مو جی بالکل او شاعری یو څوک په هغه ژبه کې خه کول شي چې په کومه ژبه کې هغه خوبونه ویني د مور سره په کې خبرې کوي او د ولس سره خبرې کوي به له شک تاسو مورنۍ ژبه چې پښتو ده نو په پښتو کې به تاسو آسان او په پښتو ټولنه کې به تاسو قدردانیم ډیر شوي نو ځکه تاسو ډیر کتابونه په پښتو کې چاپ کړل او دا لړۍ د روانې د خبرونې په دې برخه کې به سو ورو تاسو نه ما خو تاسو ډیر صفات اوریدونکو ته دی به وی چې کچا نه اوریدل نو چې وی چې دا رښتیا دي کنه چې صدر نه وورو
صحیح صحیح بل د تاسو دغه جواب هم در کوم کنه چې تاسو وی چې واقعي مورنۍ ژبه واقعي چې کوم اظهار په مورنۍ ژبه کې ما کول شو حالانکه ما چې کوم تراجم کړی دی زموږ را روانه مجموعه چې کوم تراجم کتاب دی تاسو یقین کې چې هغه هغه په اردو دانو کې په دې وخت کې هغه مطلب ومنل خو خپل په قاعده قانون باندې پر هغه حالانکه هغه تراجم دی چونکه منظوم انداز کې دی کنه نو چې مطلب کدا بل څوک په ذاتی توګه باندې په دغه انفرادیت کې والی چې نه دا تراجم نه دی دوم داسې زما لیکته نو هغه هغې دپاره ماشاءالله هغه ومنلی شو هغه فخر کړی شو چونکه ما ته دا په دې خوشحالي او فخر محسوس کېږي چې زه ولې نه دې ته تراجم وایم او دا هم تراجم دی ما دا ایز اے ہیلپر دا مددگار په توګه اردو ژبه د پښتو د پاره استعمال کوم
صحیح ده نو بالکل تاسو چې کوم څه لیکلې دی هغه په ترجمه شوی حالت کې اردو دانو ته مرسیږي اردو هم د سیمې ژبه ده او د پاکستان قومي ژبه ده او ډیر خلک په پویږي بیا لغې نه نور ژبه تم دا وړي دوه چانس وي مثلا کې دی چې بلوچستان ته وړي سندي ته وړي نو نازیه دورانې سب در نو ورو د خبرونه په دې برخه کې
جی تاسو وای غزل وما
غزل ته وای جی
دا د چې حسن خپل جلوګر شراتا حسن خپل جلوګر شراتا په محبت کې کاریګر شراتا
واه
چینو میزان باندې مولا کې خودو چینو میزان باندې مولا کې خودو د زمانه غټ فتواګر شراتا او هغه لهجه کې ټول الفاظ ترتیب کړو هغه لهجه کې ټول الفاظ ترتیب کړل او د لفظونو جادوګر شراته اوس بګیلې لنور سو کړم اوس بګیلې لنور سو کړم چې خپل جانان مې ستمګر شرات او هغه ناپوه چې کتاب ولستو هغه ناپوه چې کتاب ولستو نو په پوهانو کې زرګر شراته ناز امیدونه دی واپس ژوندی شول لاړو ژوندون دی مازیګر شراتا پس نه خپل جلوګر شراتا کم محبت کې کارګر شراتا
خپل غزل ده لمطلی تر مقته ټول شعرونه خسته دي او تاسو شاعری چې ده په خزو کې ډیره مقبوله ده په سړو کې
یار زوس دی خو سوې لنی شم دا ته چې بس خو ریسپانس راځي ماشاءالله نو جی لستون کو ته دا دی انداز وینو
صحیح ځکه چې ټولنیزو رسنیو کې سوشل میډیا کې خزه کمی وینو که څوک غواړم چې خپل نظر ښکاره کې خای دومره بخکاره نه کړی شیناری نه خو ول تشته ده نو حتمان بس تاسو د شاعری سره د نارینه مینه ډیره
اصل کې دا د کنا چې تاسو خبره چې نارینه زیات دي خو نارینه حوصله افزایی هم زیات ده
صحیح
زمونږ د زغی اغي سره اصل کې د پښتو جب چې کوم زمونږ مورنۍ جب د دې ډیر فکر دی وسره زنانو سره هم دی او هغوی سره هم دی نارینو سره هم دی او به حد مینه نو چې یو قوم د خپل مورنۍ جب سره دومره مینه لري نو دا هغه جب به ولې نه مقبولیږي ولې به پرمختګ نه کوي ولې به په دنیا کې چې دی نو خپل ځانګړی مقام ولې نه جوړوي
صحیح او تاسو دمره ته وای چې په پاکستان کې عموما نو بیا پښتنو خزو ته خصوصا کراته وای سمره ګرانه ده داسې شاعری کول د خپل خیالاتو اظهار کول په سوشل میډیا راتلل مشاعرو ته تلل غونډو ته تلل تاسو د دې هر څه نه تیر شوي یاستئ نو تاسو راته وای چې دا ګران کار ده که اسان ده
داسې و چې نجیب صاحب کله زما عملی توګ باندې د محفلونو تر اتک شو او ناسته پاسته شو هغه کې ما سره د خپل کور والا او د خپل ظاهر د چې د کور د ماحول ډیر لاسو او څه وخت هغه پاتې نه دی چې کوم به مونږ یادو چې د زنانو لپاره هغه کې ستونزې او ډیر مشکل دور و کنه هغه تقریبا چې یو څه هغه نه دی ډیر بدلون راغلی دی شاعری ته زنانه چې دي نو ډېر په تیزۍ سره را روانې دي لکه دا ده کنه چې یو خو هغوی چې مطلب شاعري او داسې شی دی که نه چې هغه په زور زیاتی نه شي کولی او د ځان نه په زور کې ناستې نه شي نه خو چې صلاحیت وي او په هغې قدغن لګي نو هغه خطرناکه خبره ده که نه نو صلاحیتونه مخکې مو او اوس چې دی نو هغه ډېر آزاده توګه باندې ښه په اعتماد سره د خپلو چې کوم د کورونو وروڼه دي کوم پلاران دي کوم باقاعده میندو سره زامن دي یو شان ورسره ولاړ دي په هغه شي ورسره فخر کوي روشن خیاله شو کنه تربیت شو یعنی همدغې مور د غېږ نه یو تربیت وخته چې هغه ذهنونه رڼا شو په اکثریت خو پکې بدلون راغی او دا کمی بیشی چی او مقدار کمی او دا نو دا خو په هر سیمه باندې په سنه سه شکل کې په سنه سه دا غو پروت ته هر چا ته کنه او خوشاله خبره دی چې مطلب هغه بدلون لږ په کثرت شي به کمینه په زیاتې لاړ
شي تاسو خپل کورنۍ سمره مرستندوی عدالت افسره ستاسو د بابا کورنۍ یا ستاسو خپل چې کورنۍ د سمره سپورټ کوي تاسو
نو ما دا و چې اول زما خپل ماشومان او یو خپل ذهن کې دغه کنه ما شاعری کوله نو ما یې څنګه زه دا چا کور ته وایم او چاته ما پسونه خان دی او چې دا څه لیکي او دا دا یو خپل هغه احساس کم تری وته ویل شي هچر څه نه خپل خو دې ته ما دي نه ودم را کنه شي ما بکاو خو پتم چې دا څه لیک میک کوي خو لکه ما پچا ظاهر نه او په عملی توګه ما کتاب چې بیا کله دا زما چاپ شو رومبی کتاب اعتبار کا لحظه نو د واده نه پس کتابی شکل کې خو خیر از میٹرک ما لا کو چې دا ما تقریبا کتابی شکل کې بیا زما چې واده شو نو دا دغه شو چاپ شو او دا غي نه پس نه دی نه تاسو اندازو لګوي چې زما د کور واده ما سره پوری
لڑکے صحیح. او تاسو شپږو کتاب چاپ شوی دی په پاکستان کې، د کتابونو چاپ کېدل چې دی دا ډیرو پیسو ته ضرورت لري، دا هر څه تاسو پیسې خپلې مو لګولې دي او دا نور کتابونه چې تاسو را روان دي، نو دا څوک مو سپورټ کوي کنه په خپلو پیسو باندې ولسته دا خدمت کوي؟
تا کتابونا پخپلو پیسو چاپوما، بلکہ ہر لکوال چلے نو دا سے نا دا سے خاص تو بس دا پرستی نشت حکومت دا طرف نیا سا دا سے یو پیکج نیم روتے مو مخ کے چا چا نصیبو پکے ہوئی وکڑی، بہرحال دا زیاد پا اکثریت ہم دا پلا پیسہ باندھ چاپ کی گی ما تا دا وچی دا کورنے طرف نو دا ما تا خو پکار ویتے چی کمونو امرور خواہشو کچی زدہ تا چاپ کو منو آغا چاپ کم مالی مرستے ما وطا خیر خپل زان نووی چی پاغیوی چی نا دا خیر دی من خواہش دی چوکو دا اس چی دی نو دا تا پاییزو چیز مجموع دا نو دا می خرائی راتو خو او دوارا اتفاقا خبر دار چی اغم بہر دی مانچسٹر کے ضرور میں حالتا نہ دا خواہش ہو پخرے میں اٹلی کے میں نہ حالتا نہ نو زدا دام پہ کی کھینچے خاندان کے او قدر ولی شی سو کو دی سستا پدا سے انداز باندھ چے یا خواہش کری شی جدا زدا لا چاپو مدا سی حالان کے داس سنو الحمدللہ مخفلا حوشی وسطا چکم اس کم خپل کتاب خو په چاپو لشم.
تاسو کوم ادبی تنظیمونو سره ټولنیز تنظیمونو سره وابسته یاسته؟
ما خو دادا چې ادبی چې څومره تنظیمونه کوم دی خپل حل ځل کوي او مونږ پکې دعوت راکی بلنه راکی مونږ غي تبیا ځان رسو غي سره ملګرتیا کو او شریک پکې کو او خپل په ذاتی توګه زما پاک رائټر فورم زنانو رومبه دا خیبر پختونخوا پرغه باندې یو تنظیم ټاکل شو او هغه سره زما تعلق چې اوسم زه دا غي سپوکس پرسن یم. او بل بیا سو کلونه د نوې ژوند په نوم باندې موږ تنظیمو چلو هغه هغه ما اوس هغه نه خطه تعلق شو هغه سره ما ریزاین وکړتا نه او زما خپل لوس تنظیم دی بی سوشل فلاحی او ویلفیر دی سر تعلق لرم ناغه کی زما کوشش ته چې کوم فلاحی کارونه د عام ولست لپاره کیږي زه پکې په خاص توګه د خپل ادب لپاره سو کوم د خپل ادب کمزوري چې کوم طبقه د لیکوالان چې د کتابونو په شکل کې نور ستونزي نو چې الله ما دا غوي دا خیر خیګړې وایس کیای د
امین کی الله پاک مونږه سه کامیاب لره زمونږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو ده خو یو سره تنورم وروي او مونږ اوریدلې چې ډیر خسته आवाज لره نو سترنم را تکوي
چې ترم نجيب صاحب چې څه ما غلبه مې لګړې را صفاني
زه خیر ده معلومه به
یقین جانا پریٹ کورشی خیالات میں پمستیشی دا چال ہمیں رنگنا تا وسون دے سم سورشی نو گران وایا ولے گرانے گے بن ماتا دشمن دا خلا گانو دس کن پر شکل ماتا تسنگ من دیشے مخکے گرا تنت زتا تد غرنگ کے حالتو کیفیت کے بحسن و حسلت کے دمینے پسب کے رنگنو سرمخیم تو آیا جانانا زمان دمین سرک کے زمان لٹن درک کے حیرتوں پہ حسرت کی خمار خمار حالت کے مستے گیا اوکنت تو آیا جانا نا مستی گیوک نت مستی گیوک نت
ډیر خل نظم او د یو پیغلی لخوانه د مینې اظهار او خوندوره فضا مو را جوړ کړله. ډیر زیاته مننه چې موږ له مو وخت راک موږ پوښتنې مو ځواب کړي. خسته شاعري مو راته وراوله او زمزمه مو راته وکړه.
ډیر مننه ډیر مننه ټول خاص او باز اوسې او ډیر مننه زما د ټولو اوریدونکو ته
تربل اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. هر چرته چې یاست ښه ده او آباد اوسئ. بل اونۍ به بیا د نو او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یم. تر هغې د خدای پامان.
گیرل زر یواز نا مجرم زر یواز نا دمین جرم کے ہوا راس رونا پنیت مکار نور سم چپ اختیار یہ نور سم دزل پکار یہ نور سم چپا میار نور سم پہر مرام رت بیاس یاز جوڑ وینا ملاو پیر پدالت کی ظالم امیر پدالت کی چیشی اسی پادالت کے دادا زمیر پادالت کے پڑے رہسا بیاق پل جرمنا قبل نینا کبر خم خضور برا حسی مامن سال سرا زیم مجزا کم نظرا نیم گورا دانشورا بلبس پوہ کم لاغ پر زان پوہ وما پما بوران بابا کورکری دا زندگی بمی سرورکری پین مخ بما لگور تور کری مات دا مات مگی پی غور کری دکلی خلقو پا جانان بہنا مکرما ختم حق باندے باور کری پلزار گزار لگوڑ کمر کری زان جوڑ غلام دا باطل در گری دا خواہشات پن پسر گری چی دا دنیا پہرس بلے